السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو مخبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان د ژغورنې شورا د غړیو ځینې غوښتنې شخصي دي نه ملي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د بلخ والي خبرداری ورکړ که مرکزی حکومت له انحصار راونوزي دی بل حکومت ووزي. دفاع وزارت په میدان وردګ کې د 15 طالبانو د وژلو او د لسکونو د زخمي کېدو ادعا کوي او شاهد خاقان عباسي د پاکستان موقت صدر اعظم شو. بشپړ خبرونه د بلخ والي عطا محمد نور نن په مزار شریف کې د ملي وحدت حکومت ته یو کال وخت وټاکه چې د ده په وینا که په دې موده کې عدالت تأمین نه کړي او د واک له انحصار راونوزي واک به پرېږدي. د بلخ والي چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردمي افغانستان د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی، د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دا اتلاف په پسې لوی او پسې پراخ شي، یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کږه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راشي او ورک هغه ته بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال واک او صلاحیت ور وسپاري. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشرانو وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. ارګ وایي د مزار شریف غونډه بې هدفه ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
لارې خلاصې دي، نن د سید آباد وردګ په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي، مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي، عملیات پیل شوي دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، 25 نفر یې وژل شوي، 8 نفره ټپیان دي.
نن سهار د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې وه. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپتر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سهار رامنځته شوه، دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دا الوتکه بیرته فعاله شوې ده. د پاکستان پارلمان شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه وټاکه. په مرکزی پارلمان کې د مسلم لیگ نواز ډلې دغه غړي د پارلمان له 322 رایو څخه 221 وګټلې. د پاکستان د پیپلز ګوند کاندید سید نوید قمر 44 رایې او د تحریک انصاف ګوند کاندید شیخ رشید احمد 33 رایې خپلې کړې. مسلم لیگ نواز ګوند عباسی کاندید کړی و، د پخوا د تیلو وزیر و. اوس په تر هغو صدر اعظم چې د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. نواز شریف تېره اونۍ سترې محکمې په اداري فساد تورن کړ او بیا د له خپلې دندې استعفا وکړه. داسې اټکل کیږي چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی صدر اعظم شي. دا بهیر شایي نږدې دوه میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان نصر اعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسي سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. مایک پینس د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې د ګرجستان نصر اعظم ګیورګي کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالاتونه د ګرجستان د ملي حاکمیت، مځکنۍ بشپړتیا او د نړیوالو له لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ مشي اداره به پر هر چا او هر هیواد په هر زمان کې چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض وکړي. ګرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسیې پر نفوذ انتقاد لري هیله مند دی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستانه دوه بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بیلو هیوادو په توګه په رسمیت پیژني. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي نن په ماسکو کې د سیمه ییزې محکمې دننه د ډزو پر مهال 3 تنه ووژل شول او 4 تنه نور ټپیان شول. روسی خبری اژانسونه د عیني شاهدانو وکیلانو او د محکمې د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په وژل شویو کې لږ تر لږه درې تنه تورن کسان دي او په ټپیانو کې هم دوه تورن دي. دوه تنه څارون کې هم زخمیان شوي دي. تورن کسان د منځنۍ آسیا د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شوي چې نن یې د محکمې پر مهال ډزې وشوې او محکمه تر پیښې وروسته تخلیه شوه. په ترکیه کې د تیر کال د ناکامی کودتا په تور نن نږدې 1500 تورن کسان په انقره کې محکمې ته واستول شول. د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د تیر کال تر ناکامی کودتا راوروسته په لسګونو ځله خلک محاکمه شوي دي، خو دا تر ټولو لویه ډله ده چې یو ځای محاکمه کیږي. د 1416 مشکوکو کسانو له ډلې شای اکثریت د ولسمشر د وژلو د هڅې او قتل په تور په عمري حبس محکوم شي. تیر کال د جولای په میاشت کې د کودتا پر مهال نږدې 2500 کسان وژل شوي وو. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان د ژغورنی شورا د غړیو یو شمیر غوښتنی شخصي دي نه ملي دا ورسته له هغه چې نن په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنه و عدالت واقعی تامین شود.
لڅېړونکو مو پښتنه کړې چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته شوی شورا څومره اغیزمنه کېدای شي.
درې وړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر پاتې کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور دوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا موږ نه تاییدوو.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ارګ ماڼۍ د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي همداراز په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د اجرایی رئیس دویم مرستیال په بلخ کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال یو ځل بیا پر حکومت انتقادونه وکړل. محمد حدیث پردیس په دې اړه حال راکوي.
د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوي د سه شنبې د ورځې ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې اعتراضي غونډې ډیری غوښتنې شخصي وي.
های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و
دای وی په حکومت کې د نن اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. او بل مسله دا چې ک شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرحه دی وړاندې کړي. له بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دی وړاندې کړي. مهمه دا چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخ والی عطا محمد نور د اجرایی رئیس دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملی ګوند یو شمیر غړو د سه شنبې پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر زینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ والی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه او همدارز ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې پلي کېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پښې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایي ریاست د دویم رسیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو لوري رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولی. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپلو غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم په نظر نه میخوره
چې یک کس هم در دی. وایس ما په نظر دا به ډیره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف یې کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای، نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپلې دولتي څوکۍ پرېږدي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان د ارګ مانی د اته محمد نور او محمد محقق د خبرو په خبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته سوي د ائتلاف شورا ځکه اغېزمنه نسي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت پر حاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یوځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین همدا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پوښتنه ترې پیدا کېږي څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوئ چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا یې تر اوسه پورې رسمن که څه هم اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یوه د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې ناامني ده بلکې حکومت ولې کمزورې ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري، دوی یوه ځانګړې طرح او برنامه لري؟
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي دوی دا مسایلو دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولست او یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی وایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شی وي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سر محقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې سی کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنې تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخار د ریز نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس نه دی وړاندې کړی چې ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري نو دی زرو پیغام سره چاره شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت د حکومت کوي حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله یو ورسته پښتنه می کوله کلندر را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي پښتنه دار منسکی مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کده ائتلاف اعلانېږي هل ته دی اعلان شي
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځرس کال اوسه احمد ورته والی پیدا شو پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې دی په واکې کې امنیت ده کمرکي ادارې دي یعنی هلته داسې څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. اده په څنګه کې تاسو ګاونډ کې وګورئ چې اوسجان ده سریفل ده دا به د جنرال صاحب دوستم تر تاسو تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یې ښه مساعد ده.
د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومند و
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق او حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اسوس مشغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د بیا رغونی په چارو کې د امریکا ځانګړي مسرمد فتش وايي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتک به ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي او د اجراتو په دې هیات کې د امریکا د کارونو مخته خندونه جوړ کړي دي. جان سوپکو په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا محدودیتونه د پیغام رسوي چې له تروریستانو څخه باید وډارسي او هغوی شایي ګټونکي سي. رضوان مراد او د سیګار د راپور مهمی برخه.
د سیګار په تازه راپور کې چې د سې شنبه پر سخپور شو راغلی دی چې د امریکا حکومتي کارکونکو په نادر توګه په کابل کې د متحده ایالاتو له سفارت د باندې وزي او کله چې وزي نو په سختو امنیتي تدابیرو کې یوازې د خار په زرغونه سیمه یا گرین زون کې وي. سیګار وای د امریکای چارواکو د کار د کابل اوسیدونکو ناهیلي کړې دي. په راپور کې ویل شوی دا دیوالونو تر شا پټېدل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د امریکا ملکی ماموریت زیانمنوي بلکې د پوځي ماموریت د نیمګړتیا سبب هم کیږي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا سره مفتش جان سوب کو زیاته کړې ده عامو افغانانو ته د امریکای چارواکو رسیدل محدود دي او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ثبات د قانون د حاکمیت او اقتصادي ودې لپاره اړین دي. د سیګار رپورت وړاندې وایي دا کار دوست او دښمن ته یو غیر عمدي خو خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې له ترورستانو باید وډار شي او هغوی خی ګټون کوي. افغانستان په ځانګړي ډول د کابل ښار په روسي او څلور میاشتو کې د زیات تاوتریخوالي شاهد و. سیګار په دې برخه کې په کابل کې د روسي په میاشت کې د ټانکر بم بریج چې د طالبانو له سقوط وروسته په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله وبلل شوه او څه د پاس یو نیم سل کسان یې ووژل او د نورو بریدونو تر څنګ د عراق پر سفارت د دوشنبه د ورځې د برید یادونه کړې ده. جان سوپکو د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شو شمیرو په حواله وایي یوازې د سګنی کال د مارچ او مې میاشتو ترمنځ شوې تاوتریخوالی له هغې نه مخکې د څلورو میاشتو د پیښو په مقایسه یو شپږ سلو کې زیات و. نوموړي ویلي محتاط اوسېدل ښه کار دی خو د امریکا حکومت باید منځلاریتوب غوره کړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سره مفتش په خپل راپور کې ویلي د جګړې په سیمو کې خطر د کار یوه برخه ده او د امریکا حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي چې همې وګړي خوندي وي او هم هغوی د کار اجازه ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو موریدل چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتګ بې ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي. په یو نوي راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور هم د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبري وکړې او پښتنه مې ورڅخه وکړه چې له دې راپور سره څومره موافق دی.
دغه تلفات چې هغه اعلان کړی دی دا مونږ نه تاییدو. دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دي. دا تلفات له روزه کې جګړه ده ماین انفجار کوي انتحار کوي.
امریکایي چارواکو بیا بیا خبرداري ورکړي چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوستو زیاته اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداري څومره جدي نیولې وو؟
دا په پوستو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 نویم کال کې منګه تعداد قوتونو وکړه یعنی ټول قوتونه مو د سره زه په ځای کړه هغه ځکه چې پوسی ضرور نه وي هغه مو سره جام کړي. منګه په خپل تاکتیک کې کاملا تغییر راوستل. منګه ډیر وو چې کوس په د کومندو په عملیاتو باندې دا په هوایي ضربو باندې دا او د شپې په عملیاتو باندې دا.
تاسو ول چې غیر ضروري پوسټي مو ایستکړي په لومړي سر کې مو ولې دا پوسټي جوړولې په دغه کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
ادب دا دی چې جګړه شابلونی شکل نه لري. که جګړه شابلونی شکل باندې و اجرا کی هغه اتم ناکامیږي نو یو وخت کې وو وی چې د پوسټي لپاره ضروري په یو سیمه کې چې ته باید افتاس کې مګر بل وخت کې وی چې ته کولای شي هغه ټول جام کې. نو موږ په 2014 شپږنیوم کال کې ولیدل چې هغه پوسټي چې په دې کال کې ضروري نه دي هغه مو ټول کړل هغه مو ګارنیزونونه کړل. یعنی ګارنیزونونه کې لاس دولس پوسټي یو ځای چې د سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د پریوی فعالیتونو کاملا نهایت شي د دې لپاره موږ واړه ګارنیزونونه په لوی ګارنیزونو بدل کړل او خپل تاکتیک کې متغیر راوستو.
تاسو د افغانستان د دفاع وزارت د ویناند جنرال دولت وزیر څرګندونی اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تا تاسو آزادی رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پلسګونو کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي او اوس د یادې ولسوالۍ په سوځون کې دښته کې پراته دي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
موږ تیره ورځ غرمه مهال د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د سرکی دښتې ته لاړو. هلته په سپیره او سوځونکي ډاک کې سپینې خیمې لګېدلې دي. په دغو خیمو کې چې د لمر وړانګې ترې وتلې د پاکستاني او توپچي بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ اوسیږي. د کډوالو یو تن مشر سردار ازادۍ راډیو ته خپل ستونزې داسې قطار کړي.
دا دوه درې کاله موږ په دغه ځای باندې دومره سخته تېره کړه، اوس دومره مجبور شولو د پاکستان مرمۍ راځي او کورونه رانه وران کړل او مال مته رانه مړه کړل، مالونه غټه واړم ټول لغه شولو د عمله شولو.
سردار وایي هلته یې شنه باغونه کورونه او ځمکې درلودي. یخ سوري وو، د اوړي په ګرمۍ به نه پوهېدل، خو د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وجه له هر څه خلاص شوي او اوس په دغه دښته کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
جداد رانه پاتې شو، پوله پټې رانه پاتې شو، کورونه هم دغه شولو دوران شولو، اوس هم د سرپناه ځای نشته دی، خیمه کې وخت نه تیریږي، په دې سره شګه کې د غي دا ناستې د مجبورۍ عمر دی تیروي.
غلام حبیب هم د خپلې کورنۍ سره د خاص کونړ ولسوالۍ د سرکی ډاک ته په کډه شوی. وای هیڅوک په اسانه خپل کور کلی او جایداد نه پرېږدي، خو کلی چې ژوند او عزت ګواښ سره مخ شي بیا کډه په شا کړي او ډیرو سختو تیرولو ته اوګه ورکړي.
ګولۍ راورېږي او د دغه مشکل نه موږ درته راغلي. په دې سره ډاکې مړولې دي تقریبا دا دوه درې میاشتې وشوې څلور، په همدې مشکلاتو کې بس دې سره ډاکې پراته بس. او
دوی وایي د نورو اسانتیاوو د نشتوالي تر څنګ د څخلو اوبه هم نه لري.
بل راته د اوبو مشکل دی، اوبه د یو میل نه وړاندې راوړو په سرونو باندې او یا په خرو باندې، چې هغه هم دلته راځي ستا د ګرمې شوي هغه هم د سکون نه وي، د واورې وس هم نه کېږي.
بله ټنکۍ راغلې وي، زموږ تقریبا دا دوه میاشتې موږ سره د اوبو ګزاره هم وشوله، او اوس دی اوس بس مشکل دا دی چې اوبه هم د موږ نه لري دي، اوبه زو بس واړه ځکه خدي مزیز یا هغه چینې نه اوبه راوړي.
د پاکستاني ځواکونو د ډزو په وجه بې کوره شوي خلک وایي څو ځلې بیرته تک ته زړه خکړه، خو کله چې خپل کور کلی ته رسیدلی بیا د توپونو ګولۍ سره مخ شوی او بیرته ناهیلی دغه سپیر ډاک ته راستانه شوی.
او مرمۍ راوړیږي چې مرمۍ نه یو، موږ په دې حالاتو پوه شو چې یارات موږ اوس موږ کوم ځای کې چې موږ کلی دی او غځې حال هو شو، موږ بیرته زما خپل ځای لزو، خو موږ مشکل دی چې نشو تللی، په یو طرف هم نشو تللی. بس موږ دا غوښتنه ده چې موږ هلته مشکل حل شو نو موږ خپل ځای لزو، او که دا هغه مشکل نه حل کیږي مونږ خو پیسې نه خبر نه یم، مونږ ته پته نه لګیږي.
یا خدای نو ډز باندې غونډه نشه وی، پاکستان خپل ته به دا دوه درې ورځې جو دغه ورکی دا کیم ورکی بس بیا شروع وکي، وطن دې شاته علاج کیږي نه.
د خاص کونړ ول سوال مولوی نعت الله رحماني هم د کډوالو ستونزې منی او وای
یو سلواته فامیل د پاکستان د لوندو مرمود کبل بي ځای شوی دی، راغل دلته د خاص کونړ ول سوالي شالی ډاکی اوسیږي، چې دا یو سلاته فامیلون ته هغه ابتدایي مرستې د هغې د اوبو یا خوراکي مواد یا سرپناه خیمه دا کومکونه د همکارو موسو لخوا شوي دي، او امید لرو چې انشاءالله تعالی په آینده کې دوی ته د اوبو څاګانې شروع شي. تقریبا شل څاګانې به ته موږ په نظر کې نیولي دي، په نږدې وخت کې انشاءالله په هغې هم شروع.
دا څو کاله کېږي چې د ډیورنډ کرښې سره په نږدې پرتو سیمو پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي.
ما نو محمد صابر د لغمان ولایت اوسیدون کم دا کوم مزاری چې اوس فعلا په مزار کې روان دي، دا غیر قانوني دي او دا د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دا کوم مزاری یا کوم لاسوهنې چې دا اوس روان دي، دا د بهرنیو لاسوهنې دي چې افغانستان دا وضعیت خرابه کړي، او د افغانستان دا کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږ در په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خرابه کړي. موږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهرې کوي دې مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي، په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زما نوم ماجد زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دوکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي هر شهروند د افغانستان وی حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغوړي. چې حق تلف کیږي ولې چې موږ رای ورکړی ده دا مقامات چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي خلک حق لري چې مظاهره وکړي خلک حق لري چې خپل حق وغواړي او څوک چې په دې سیاسي رسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده هغوی خلک په جنجال جوړوي ورته خلک ته مشکل جوړوي د خدای لیاز بو کی هغوی داسې ونه کی چې دا مسلمانان یو په بل سره جنگ کې واچي
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری اوس پاور سو یو سیمایزي موضوع ته د پاکستان په پرلمان کې نن د هغه واد نوې صدر اعظم وټاکل سو د پاکستان ستره محکمه تیر او نه نواز شریف په اداري فساد کې د لاس ترلودو له امله نا اهل وباله او لواکې د هغه د لری کېدو غشتنه وکړه تر دې اعلان ورسته نواز شریف له دندې استعفا ورکړه خو د پاکستان نوې ټاکل سوې صدر اعظم څوک دی فرشته جلال زی راپور لري
د پاکستان پارلمان نن د واکمن مسلم لیگ نون ګوندغړی شاهد خاقان عباسی د لنډ مهال لپاره ستر اعظم انتخاب کړی دی د پارلمان په غونډه کې نن د عباسی تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوري شیخ رشید د جماعت اسلامي ګوند صاحبزاده طارق الله د پاکستان د خلکو ګوند نوید قمر کاندید شوی و خو په پارلمان کې تر ټولو زیاتې رایې چې 221 رای دي شاهد خاقان عباسی اخیستی دی هغه نن له پارلمان له غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې په دد پوینا په داسې دیموکراتیک بهیر کې ونډه واخیسته
مې اپ سب کا مشکور هم جنونه آدې جمهوریت عمل میں حصہ لیا
دی وای زنن ستاسو ټول څخه مننه کوم چې په دغه جمهوریت په دغه دیموکراتیک بهیر کې مو ونډه واخیسته هغه کسانو چې مثبت یا منفی رائے ورکړی ده د دوه ټولو خلکو څخه مننه کوم چې په نن ورځ دغه دیموکراتیک بهیر غوړه کړ او په دې بهیر کې ګډون وکړ د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې مشر د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین کوله د پاکستان پارلمان ټول 322 غړي لري او د صدر اعظم د انتخاب لپاره 102 رایو ته اړتیا یاوی شاهد خاقان عباسی به تر هغو چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې اوس مهال د پنجاب والیدی د صدارت لپاره تیاریږي کار کوي د پاکستان د قانون پر اساس شهباز شریف باید صدارت ته د کاندیدۍ لپاره په مرکزی پارلمان کې چوکۍ ولري او دا بهیر شایي دوه میاشتې وخت ونیسي شاهد خاقان عباسی د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم شو هغه درې ماشومان لري د عباسی پلار د پاکستان د پوز د هوایي ځواک په لویو افسرانو کې وو عباسی خپل ابتدایي زده کړې په کراچي او په امریکا کې کړې دي او د امریکا د کالیفورنیا له پانتونه د برق انجینری کې لیسانس یا لیسانس کړی او بیا وروسته د امریکا په جورج واشنگتن په هنتون کې په همدې برخه کې ماستر یې اخیستی ده د په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف په دویمه واکمنۍ کې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای مشر هم پاتې شوی دی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
تاسو زموږ شغله آزادی رادیو او ری اوس هم د ساينس په نړۍ کې د نویو تحولاتو په اړه له اسمت څاروان څخه اورو
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي خو په نور نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی بشمیره فلمونه او کارتونونه پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې ورباندې کړي دي هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپرې شي په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو په دې خبر کې ویل شوی چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټې په شاوخوا ځکه کې د ډایناسور یو 32 میلیون کاله پخوانی فسیل وموندل شو بریتانیایی لرغون پوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته لدی د ډایناسور پر فسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټې کارکونکو د حیوان ډیر غټ هډوکي وموندل وروسته لرغون پوهانو په سیمه کې نوري کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نوري برخې هم وموندلې دوی باور لري چې د هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دی چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادي رادیو په پښتو خبري مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغانستان د ژغورنې شورا د ځینو غړو غوښتنې شخصي دي نه ملي. دا وروسته له هغه چینن په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو. همداراز مولا څېړونکو څخه په دې اړه پوښتنې وکړلې. دا تاسو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. تر دې وروسته د دری خبري مجله خبريږي.